رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د وري اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د مارچ د 28 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس سیفا وکړه. د ایران جمهور رئیس وایي چې د سعودي سره د روابطو د عادي کولو لپاره به هڅې وکړي. او د امریکا په مقدماتي انتخابات کې برني سندرز د واشنگتن او الاسکا په حالتونو کې هیلري کلینټن ته ماته ورکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. له خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان حکومتي مقامات وایي چې د ورېښمو د تاریخي لارې د فعالولو لپاره کوششونه روان دي. په کیمرون کې یوې ځوانې جنۍ چې غوښتلې بم وچی پولیسو ته خپل ځان تسلیم کړ. په تیرو کال کې په سلګونو افغانان چې اروپا ته په قاچاقي توګه په خطرناکو لارو تلل خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. او د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د غیر قانوني مهاجرو د بهیر د ختمولو په غرض د موافقې باوجود اوس هم په زرګونو خلک له ترکیې نه یونان ته په ربړي کې کښتوي کیږي. په دې اړه به د لیبوس نه د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ. اوس د روښان نورزي نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس سیفا کړی ده. د جمهور ریاست د فیسبوک او ټویټر په رسمي پاڼو کې راغلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس محمد یوسف نورستانی خپل استعفا جمهور رئیس ته ورکړه او جمهور رئیس غنی هم د هغه استعفا ومنله. د ایران جمهور رئیس ویلي دی چې چمچودی چې د سعودي سره د روابطو د عادي کولو لپاره هر څه چې په وسوي وکړي. نور تفصیل د شقلا رحیم زوینه.
حسن روحانی چې د جمعې پر ورځ په یو دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی وایي فکر کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ اختلافات د خبرو د لارې حل کېدای شي. هغه چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل چې دا د ایران په ګټه نه ده چې د سعودي سره یې روابط خراب وي. روحانی زیاته کړه چې ایران په سیمې او اسلامي نړۍ کې یو لوی هیواد دی او سعودي په اسلامي نړۍ کې نفوذ لرونکی هیواد دی او د دې لپاره که چیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم مشکل راشي نو باید چې حل شي. حسن روحانی په خپل سفر کې د پاکستانی چارواکو سره د تجارت د ودې، اقتصادي روابطو، انرژي او امنیت په برخه کې یو لړ موافقې هم وکړلې.
نور خبرونه، د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسانو هوایي ملاتړ ورسره دی د تدمر تاریخي شرط ته داخل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي دی چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دغه لرغوني ښار کې درې سیمې نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې روسي جنگي الوتکو د تدمر ښار ته نږدې په یوه ورځ کې 40 هوایي بریدونه کړي دي او تر سلو ډېر وسلوالې وجلې دي. د تدمر لرغونی سیمه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې داعش ونیوله. د جګړو نه مخکې دغه ښار ته چې د صحرا او د پل په نامه یادېدی هر کال په لسګونو زره سیلانیان ورتلل. برني سندرز د امریکا د واشنگتن او الاسکا په لټون کې هیلري کلینټن ته لویه ماته ورکړې ده. د شنبه په ورځ د امریکا د الاسکا، واشنگتن او هوایی په لټون کې دیموکراتانو مقدماتي انتخابات وکړله او اټکل کیږي چې د واشنگتن او الاسکا په لټون کې به 15% رای سندرز ګټلی وي. خو بیا هم په عمومي لحاظ د کلینټن استازي د سندرز تر استازو ډیر دي. کلینټن تر سندرز تقریبا 300 ډیر استاز لري. د دیموکرات ګوند په مقدماتي انتخابات کې یو کاندید هغه وخت د عمومي انتخابات لپاره د خپل ګوند کاندید کېدای سي چې 2303 استاز خپل کړي. کلینټن اوس 1211 استاز لري او 1402 نور استاز ته ضرورت لري چې د دیموکرات ګوند کاندید سي. بل پلوته د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې سره په مرکې کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړي دي. د نیویارک ټایمز سره د هغه مرکه تقریبا 30 دقیقې ده او د ټلیفون له طریقه سوي ده. په مرکه کې ترامپ ویل دي چې کاغه جمهور رئیس نو سعودي او د امریکا نورو عربو ملکرو هیوادونو ته به ګواښ وکړي چې یا خو د داعش په خلاف د عسکر وسوي او یا هم د داعش په خلاف د امریکا د جګړې مصارف دي ورکړي. او که په دغو دوو کې یو هم نه کوي نو امریکا به یې تیل رانه نیسي. هغه دا خبر هم کړی دی چې که جمهور رئیس سو نو د امریکا او د امریکا د ملګرو ترمنځ چې کوم تړونونه سوي دي په هغو به بیرته د سره غور وکړي. هغه د ایران سره د اټومي موافقې په تړون باندې هم نیوکه کړې ده. په بلجیم کې څارنوالانو په بروکسل کې د سه‌شنبې د ورځې د بریدونو په تړاو دریم برید کوونکی پیژندلی او د هغه د نیولو امر یې کړی دی. د بلجیم د څارنوال دفتر پرون وویل چې دغه شخص چې فیصل سی نومیږي د نیولو امر د دې لپاره سوی دی چې په تروریستي ډلې په تروریستي وژنو او د تروریستي وژنو په طرحه کولو کې لاس درلودی. په بیان کې راغلی دی چې فیصل د هغو دریو برید کوونکو نه یو دی چې عکسونه یې خپاره سوي وو. د بلجیم د اټومي فابریکې او ساتونکي وژل سوی دی. د کس د پنجشنبې په ورځ یعنې د بروکسل د بریدونو نه دوی ورځې وروسته د چارلوروا په ښار کې وژل سوی دی. خبري رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې د وژل سوي کس کارټ ورک سوی دی. په دغه کارټ هغه اټومي فابریکې ته ورننوتی. خو د چارلوروا د ښار د څارنوالۍ دفتر دغه رپورټ شاد کړی دی او ویلي دی چې د پیښې وروسته سمدستي د وژل سوي کس کارټ ناکاره سوی دی. د رویټرز خبري اجانس بیا ویلي دی چې د پولیسو یوې ویاندې ورته ویلي چې تر هغو چې تحقیقات روان وي په دې موضوع به تبصره ونه کړي. د انټرنیټ یو مشهور چینایي فعال چې په نیویارک کې ژوند کوي وایي چې چینایي چارواکو یې په چین کې د کورنۍ درې غړي نیولي دي. وین یونچاو ویلي دی چې د کورنۍ درې غړي یې د چین په جنوبي برخه کې د سه‌شنبې په ورځ لا درکه سوي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د چین حکومت هڅه کوي چې د هغه خلاص لیک لیکونکی پیدا کړي چې پکښې د چین د جمهور رئیس شی پینګ د استعفا غوښتنه سوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په شلاوریزو نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه د ویست انډیز د لوبډلې سره کوي. لوبه د هند د ناګپور په ښار کې د افغانستان په وخت ماپښین په دوو بجو پیلیږي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ایران ته تللی دی. تمه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د سه‌شنبې په ورځ د سنګاپور د ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون په بیان کې چې د دغه فدراسیون په ویبپاڼه کې خپور سوی دی راغلی دی چې په ایران کې افغانانو د ملي ټیم د لوبغاړو استقبال او هرکلی کړی دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې د ورېښمو د تاریخي لارې د فعالولو په خاطر کارونه پیل شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت یوان مسافر قوقندي د شنبې په ورځ په کابل کې د آزادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په ځینو سیمو کې د اورګاډي د پټلو جوړېدل د دغو کوششونو یوه برخه ده. په کابل کې د آزادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په دې اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
د ورېښمو د لارې جوړېدل د افغانستان او سیمې یو پخوانۍ هیله ده، ځکه دا لار په سیمه کې د پراخو اقتصادي پرمختګونو زمینه برابروي او منځنۍ آسیا له جنوبي، ختیځو او اروپایي هیوادونو سره نښلوي. افغان چارواکي هم همداراز وایي چې حکومت د دغې لارې ارزښت ته په کتو په دې برخه کې خپلې هڅې تیزې کړې څو دا تاریخي لاره بیا ورغوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
حکومت افغانستان در نظر دارد که اول تا یک ماه دو ماه دیگه انشاءالله
د افغانستان حکومت په پام کې لري تریوی یا دو میاشت پورې له اروپا سره نښلون کې ولاره چې د ورېښمو د لارې او برخه ورتولې شو د فاریاب د اقینې بندر کې پرانیزي. بل لاره د اورګاډي پر لید چې د چابهار لارې افغانستان ته راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت پروګرامونه دي چې جنوبي اسیا له شمالي سره او ختیځ اسیا له لویدیځ سره نښلوي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي مرسته کوونکي هیوادونه هم چمتو سوي څو له افغانستان سره د دغې لارې په بیا جوړېدو کې مرسته وکړي، خو دغه چارواکي امنیتي ننګونې بیا هم یو خنډ بولي. تاریخ لیکونکي د ورېښمو د تاریخي لارې زوړوالی 2000 کاله شي چې د چین، اروپا، آسیایي هیوادونو او افریقا ترمنځ د مادي او فرهنګي تبادلې د پلپنوم هم یادېده. د دوی په لیکنه دغه لاره لومړی له هند څخه تر جلال آباد پورې رسېدله چې اوس هم د کابل او جلال آباد پر لارې یوه سیمه د ورېښمو د تنګي په نوم یادېږي. په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ هم د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د ورشم د لارې ابتدایي چاري به د افغانستان لخوا بشپړې سي او چین ته به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر پر مهال چې د راتلونکي سور په میاشت کې کیږي پرې توافق وسي. اخو ټایمز اف انډیا ورسپانې لیکلي چې د ورشم لارې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر له افغانستان نه بلکې د پاکستان له لارې تیري شي. ورسپانې په دې برخه کې د پاکستان چین پر اقتصادي کوریډور د چین 6.3 میلیارد ډالر پانګونې ته هم اشاره کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون هم همدا موضوع تاییدوي او وایي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره اړیکې لري او د افغانستان له خاورې نام نه لارو ته زړه نه ش کوي.
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه له اروپا سره لاره لري. افغانستان باید د سیمې او نړۍ سره اساسي ترانزیټي لارې ولري چې نه لري. چین هیڅکله د پامی له لارې نه غواړي لاره جوړه کړي، ځکه دغه هیواد د قراقرم له لارې له پاکستان سره وصل دی او پاکستان چین له نړۍ سره نښلوي.
د ډاډمنو ترانزیټي لارو نشتون د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي چې پاکستان تل د افغانستان له دغې اقتصادي او ترانزیټي اړتیا څخه سیاسي ګټه پورته کړې ده. اوس د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې د ورېښمو د لارې په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو او اروپا سره لاره پیدا کړي او د پاکستان له ضرورت به تر یو بریده خلاص سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نورې د مخوستنه ته بجی او یو څولېخ دقیقې دي. پروند شنبه پورس په افریقایي هیواد کیمرون کې یو انجلۍ چې ګومان کېده د ځانمرګ برید لپاره ځان چمتو کوو مخکې له دې نه چې په ځان پورې تړلې بمونه وچی خپل ځان پولیسو ته حواله کړ. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال موکي ایڈوین کنجیکا په رپورت کې ووري.
د کیمرون او نایجیریا په سرحد کې یو سیمه ییز چارواکي بابیلا اکو امریکا غږ ته وویل استخباراتي ادارو راپور راکړ چې درې ځانمرګ برید کوونکي د کیمرون راوخته دي. دی وایي ما پاوز او ملشو ته امر ورکړ چې په هر ځای کې مو دغه ځانمرګ برید کوونکي ولیدلې یا یې ژوندۍ ونیسي او یا یې ووژنئ. تیره شپه موږ ته خبر راغی چې درې پیغلې نجونې د نایجیریا د بانکي او لیماني د سیمو نه کیمرون ته د ځانمرګ بریدونو لپاره راوښتې دي. د خبر په اورېدو سره ما سمدستي پاوز او سیمه ایزو ملشو ته اطلاع ورکړه. هغوی هم اقدامات پیل کړل او دا نتیجه تاسو په خپله وینئ. د کیمرون د لمانی په سیمه کې د ملشو یو قومندان ادریسو یعقوبو وای هغوی وکړه شو یو انجلۍ وړاندې تر دې چې په خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچوي ونیوله. بل انجلۍ بیا په خپل خوښه ځان موږ ته وسپاره او درېمه ځانمرګ برید کوونکې بیرته نایجیریا ته وتښتېدله. ښاغلی یعقوب وایي دغه انجلۍ چې په خپلې خوښې ځان موږ ته سپارلی اعتراف وکړ چې د هغو دوه سپنجونو د جملې نه ده چې په 2014 کال کې د بوکو حرام وسله والې ډلې وتښتولې. دا انجلۍ 15 کلنه ده. هغې موږ ته وویل چې د بوکو حرام وسله والې ډلې د چیبوک د ښوونځي نه تښتولې ده. هغې همدارنګه راته وویل چې یوه مېرمنې ولیده او د هغې نه یې د مرستې غوښتنه وکړه. بل انجلۍ هم چې د حالات یې ولیدل وارخطا شوه او خپل ځان یې د چاودنې نه مخکې امنیتي مسؤلونو ته وسپاره. ښاغلی ادریسو وایي دغه 15 کلنه انجلۍ ډېره ستړې ښکارېده او څو ورځې کېدلې چې ډوډۍ یې نه وه خوړلې او همدا وجه وه چې امنیتي مسؤلونو ته یې په دې هکله زیات معلومات ورنه شو کړی چې د بوکو حرام وسله والې ډلې په ځنګله کې هغوی څه ډول ساتلې او څنګه رویه ورسره کوله. ملشو د غنجلې د کیمرون، نایجیریا، چاډ او نایجر ائتلافي ځواکونه ته سپارلې چې په ګډه د بوکو حرام د وسله والې ډلې په خلاف جګړه کوي. د بوکو حرام وسله والې ډلې د 2014 کال د اپریل په میاشت کې 270 ځوان نجونې د نایجیریا د یو خونځي نه وتښتولې او تر اوسه معلومه نشوه چې د غنجونې به چیرته ساتل کیږي. تر اوسه 50 نجونې د هغوی نه په تېښته بریالۍ شوي دي، خو چارواکي وایي د نورو نجونو ځایګای نه ده معلوم شوی. د بوکو حرام سختریزه وسله واله ډله په کیمرون او نایجیریا کې د غنجونو نه په ځانمرګ بریدونو کې کار اخلي.
ترا تا سبا 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 بیگا تم پری دچ لوزنا ددرو بودی رختا تم پری دچ لوزنا چې پرده پرده خاريږي خدا ما تدا چې پرده پرده خاريږي او استاد هم خدا خو دتا سر آشنا کړم تا هم دی ادا هو دتا سر آشنا کړم ترا تا سبا سبا کوز بتی گا تم پرید چلو زنا درو غدیر اختیا کړم پرید چلو زنا خراج واخلم بولر مد چې د مازنا خراج واخ او زبا په خولې شم استامینا په پخلاک زبا په خولې شم استامینا په پخلاک مو تراتا سبا سبا دا زبا بیګا کوم تراتا سبا ساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم لائے دستن مخال نشمار مزگار لائے دستن مخال نشمار مزگار پریدا الوت ما دسپور مې پلور بیا کړم پریدا الوت دسپور مې پلور بیا کړم پریدا الوت ما دسپور مې پلور بیا کړم پریدا کلزنا قدر هیڅ زما د خو نګري یو تی چې قدر هیڅ زما د خو نګري او وای کنا او وای کنا سمر مشتری در ل پیدا کړم وای کنا مشتری در ل پیدا کړم تراتا سبا سبا گا تم پیدا چلو زما کرو هو ګیر کیا کم پیدا چلو زما تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم تشوید پختو غزل ازوان زدی بابا کرم پریدا چلو زنا دروغ دیر اختیار تراتا سبا سبا کواز بدی گات تراتا سبا سبا پریدا چلو دروغ دیر اختیار
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په واشنگتن کې د ماخوستن اته بجې او نه څولېخ دقیقې دي. د تیر یو کال په موده کې په سلګونو افغانانو چې غوښتلې په ډیرو خطرناکو لارو ځانونه په قاچاقي ډول اروپا ته ورسي خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د افغانستان حکومت اوس د ځوانانو د بهولو په خاطر د عامه پوهاوي یو پروګرام پیل کړی دی او ځوانان وایي که حکومت امنیت ټینګ کړي او د کار زمينه مساعده کړي، هغه به هیڅ کله په دومره خطرناکو لارو نور ملکونو ته تګ لپاره زړونه خنه کړي. نور تفصيل د کابل نه زمونږ د خبريال ممتاز بهیر په ریپورت کې واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیت له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ناقانونه کډوالۍ او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستيال کمال سادات نن په کابل کې خبريالانو ته وویل په لومړي پړاو کې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړي او ځوانانو ته به دا ذهنیت ورکړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او په ناقانونه او خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر ونه کړي.
دغه کسانو د مخنیوي لپاره مونږ له مکتب، مدني ټولنو، دینی علماو، قومي مشرانو، د ځوانانو ټولنو نه نیولی ان تر په نورو بخشونو کې اما پوهاوی د پاره چې دوی ته فکر ورکو چې مزه د دې تر څنګ مونږ له خپل امنیتي درو سره له ډیر نږدې نه کار کوو ترڅو هغه کچکبران چې آغاز ونان کچکی لارو ته غیر قانوني لارو ته د خپل نوړه ګټو د پاره له هڅوي هغه ونیسو د قانون منګولو ته وسپرو.
په همدې توګه ښاغلی سادات ویل د ځوانانو چارو مینیت هڅه کوي هغو کسانو ته چې له بهرنیو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي د کار د زمینو برابرولو سربیره د زده کړې، کوچنی قرضې او روغتیايي اسانتیاوي هم برابرې کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان ځوانان وایي که حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ او ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، هیڅ کله به هم په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر ونه کړي.
زمانم جان محمد دی، دولت څخه مونږ غواړو چې زمونږ ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي او کار مونږ ته فائدہ کړي ترڅو مونږ وکولای شو چې په خپل هیواد کې کار وکړو، همدلته پاتې شو او د خپل هیواد لپاره د خدمت مزدور وکړو.
رحمت الله ځوانانو مونږ ته چې مونږ نه وخت هارش ته مزه همدلته پاتې شو نو هغه د مهرباني وکړي مونږ ته کار زمينه برابر کړي، کار دې پیدا کړي چې مونږ کار وکړو، سوله راوړي، امنیت برابر کړي چې هر څه سره زر شي ام مونږ نه زو نور ته ځخه کوو.
هغه له افغانستان څخه د ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ پړه پر افغان دولت واچول او ویل هغه ژمنه چې حکومتي چارواکو له خلکو سره د کارموندنې، امنیت او سولې راوستلو په برخه کې کړې وي پکې پاتې راغلي، نو ځکه ځوانان په خطرناکو او ناقانونه لارو له افغانستان څخه کډوالۍ ته مخه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر ایسوي کال کې تر 250,000 افغانانو په یو سلويخت پرمختللو صنعتي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. د دغه وزارت د ارقامو له مخې په 2015 کال کې 10,000 کسانو اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې 12% افغانان هم شامل وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د منځنۍ ختیز او ځینو نورو ملکونو د بهیر د مخنیوي په غرض د ترکیه او اروپایي اتحاد ترمنځ په بروکسل کې د موافقې باوجود اوس هم د ترکیه په لار باندې په سلګونو مهاجرین هر ورځ د یونان د لیبوس ټاپو ته ځانونه رسوي. له لیبوس نه به د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول ریپورت زه سلیمان شاه تاسو دروورم. کله چې د دوشنبه په ورځ سهار وختي رڼا کېده نو په سمندر کې د هغو مهاجرینو د نجات او ژغورلو په خاطر رضاکاران تیار ولاړو چې معمولا په ربړي کښتیو کې سپریږي او د ترکیې نه د اروپا په لورې هره ورځ راځي. له یوې لرې مسافې نه دوه کوچنۍ ربړي کښتۍ په نظر راغلي چې د یونان ساحلي محافظینو او د فرنټیکس په نوم د اروپایي اتحاد سرحدي قواو راګیر کړې وې. رضاکاران دغې دردونکې صحنې ډېر زیات په غوسه کړل چې دغه بې اصلي خلک چې محض سرپناه د لټولو په خاطر اروپا ته راځي ډېر غیر انساني رویه ورسره کیږي. د مانیول الیرو ویډل په نوم یو ځوان یونانی رضاکار په انګریزي ژبه امریکا غږ ته وویل ټوله شپه د اروپایي اتحاد سرحدي محافظین لګیي په میکانیزه کښتیو کې په اوبو کې ګزمې کوي او مهاجرین داسې لټوي لکه پیشکه چې د موږک پسې منډې وهي او نیسي. تاسې پوهیږئ چې د اروپایي اتحاد د سرحدي قواو یا فرنټیکس شپږ غټې کښتۍ چې د یونان او ترکیې سمندري ځواکونه هم ورسره مرسته کوي د دغو خلکو د راتګ مخه نیسي. داسې ښکاري لکه چې په سمندر کې یو دیوال لګولی. د لیسباس د ټاپو یوه اوسیدونکې میرمن روبیکا
میشل دیس چې له شروع نه لګیا ده په خپله رضا او خوښه د مهاجرو په ژغورلو کې یوناني رضاکارانو سره یو ځای کار کوي وایي په دې خبره سم نه پوهیږو چې سبا به دلته څه کیږي خو هیله لرو چې دغه مهاجرین به حتماً بله لاره پیدا کړي ترکیې او اروپا اتحاد پوخ عزم کړی په هر شکل چې کیږي اروپا ته به د دغو خلکو د راتګ لارې تړي او کوم خلک چې د دوشنبې په ورځ وژغورل شو د ډېرې سختې هوا او د سمندري سفر د مشکلاتو له امله ستړي شي وو ډېره ویره پرې په لاره کې تېره شوې وه د ترکیې او اروپایي اتحاد د موافقې له مخې کوم خلک چې یونان ته راځي په ځانګړو کمپونو کې به ساتل کیږي او بېرته به ترکیې ته لیږل کیږي مګر سمدستې پته نه لګیږي چې کله او په څه قسم به دغه پروسه عملي شي د لیسباس د ټاپو ښاروال سایروس ګالینوس وایي چې په دې اړه ورته د یونان مرکزي حکومت څرګند هدایت نه دي ورکړي چې د دې خلکو سره څه ډول تعامل
وکړي
د تیر یو نیم کال په موده کې موږ وکتل چې د اروپایي اتحاد سیاسي مشرانو نه د مهاجرو په اړه کومه غوڅه پرېکړه وکړه او نه یې څرګنده لاره وموندله اوس یو ناڅاپه اعلان کړی د یونان ساحل ته به له ترکیې نه نور دغه خلک نه راځي واجبه خبره دا ده چې هغوی له موږ نه غواړي چې یو دم د وروستۍ موافقه تطبیق کړو سایروس ګالینوس په دې اړه هم ډېر په غوسه ده چې د ناتو د سمندري قواوو جنګي کښتۍ هره ورځ د لیسباس د ساحل سره نږدې لنګر اچوي اوس چې د دې موافقې له امله د ناټو د سمندري قواوو رول له منځه تللی ډېره به بهتره دی چې د ترکیې له ساحل سره څیرمه د دغو مهاجرینو د څارلو په خاطر ناټو خپلې امنیتي پوستې جوړې کړي دلته څه کوي چې ګرځي سره له دې چې اروپایي اتحاد خبرداری ورکړی دی چې نوي مهاجرین به ترکیې ته لیږي یونان ته د مهاجرینو په راتګ اثر نه دی کړی او د سمندر په خطرناکه لاره د هغوی د راتګ سلسله دوام لري د یک شنبه پر ورځ په یوې ربړي کښتۍ کې د څلورو کسانو مړي وموندل شو او د بوټ ریفیوجی فاونډیشن په نوم د ډاکټرانو یوه شخصي مؤسسه وایي چې قاچاقبرانو په کښتۍ کې له حد نه زیات کسان کینولي وو او امکان لري چې د زیات وزن له امله دغه کښتۍ ته اوبه ورداخلي شوي
او اوس هم د خبرونو لنډیز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس صفا وکړه د جمهور ریاست د فیسبوک او ټویټر په رسمي پاڼو کې راغلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس محمد یوسف نورسانی خپل استعفا جمهور رئیس ته وکړه او جمهور رئیس غنی هم دغه استعفا ومنله د ایران جمهور رئیس ویلي دی چې چمتو دی چې د سعودي سره د روابطو د عادي کولو لپاره هر څه چې په وسه وي وکړي د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسانو هوایي ملاتړ ورسره دی د تدمر تاریخي ښار ته داخل شوي دي برنی سندرز د امریکا د واشنگتن او الاسکا په لټون کې هیلری کلینټن ته په مقدماتي انتخاباتو کې ماته ورکړې ده په بلجیم کې څارنوالانو په بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د بریدونو په تړاو دریم برید کوونکی پیژندلې او دغه د نیولو امر یې کړی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې خپل وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز د لوبډلې سره کوي لوبه د هند ناګپور په ښار کې د افغانستان په وخت د ماپښین په 2 بجو پیلېږي او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ایران ته ورسېدی تمه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د سه‌شنبه په ورځ د سنگاپور د ملي لوبډلې سره لوبه وکړي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون په بیان کې راغلی دی چې په ایران کې افغانانو د ملي ټیم د لوبغاړو استقبال او هرکلی کړی دی
او دا هم د افغانستان د څوکرونو د موسم حال د سانتی ګراد په حساب کابل په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3 درجه سانتی ګراد اټکل شوې ده په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 9 درجه ده په اصل آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه سانتی ګراد اټکل شوې په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه ده په هرات کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 9 ده په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 11 ده په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 8 ده په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0 درجه سنتيګراد اټکل شوې ده په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجه په خوست کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده محترم اوریدونکو زمونږه لمړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه پیل کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.